آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای
واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د لړم د میاشتې پنځویشتمه ده چې د دوه زره شپاړسم میلادي کال د نومبر له شپاړسمې نېټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن اووه نیمې بجې دي او د افغانستان په وخت سهار پنځه بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې هوایي بریدونه کړي دي. د جرمنی د دفاع وزیر هغه فکر رد کړی چې ټیررستان د مهاجرینو په شکل اروپا ته راځي، او د پاکستان د پوز لوی درستې نن امریکا ته سفر کوي.
لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خارجه وزارت د سیاسي چارو معین وایي چې په افغانستان کې یو شمېر خارجي وسلوال د خپلو هدفونو لپاره جنګیږي. د قندهار د ولایت په څلورو ولسوالیو کې د پولیو یا کومر ماشومانو د غزن د ناروغ بزت واکسین پیل شوی دی، او د افغانستان د تجارت وزارت د مرستیال مزمل شلوالي سره یو مرکه لرو. لومړی له نظرانې سوځین د سات خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د فرانسې جټ الوتکو د امریکا په ملاتړ پر رقی کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو سختې بمباری کړې دي. تفصیل د سید سلیمان شاناوري.
د فرانسې ته هوایي قواو جټ الوتکو د یک شنبه په ورځ د سوریې د رقی په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مرکزونو باندې بمباری وکړه، او ویل کېږي چې د هغوی یو لوی مرکز یې تباه کړی. د فرانسې د پوځ یو وایند ویل چې په دغه هوایي عملیاتو کې د هوایي قواو لسو جټ الوتکو برخه اخیستې وه، او د داعش په مرکزونو باندې شل بمونه وغورځول. دا د فرانسې لخوا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف تر ټولو پراخه عملیات دي، او وروسته له هغې کېږي چې د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د هغو مرګانیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیسته چې یو سلو دېرش کسان پکې ووژل شو. د فرانسې د هوایي قواو جټ الوتکو په اردن او عربي اماراتو کې له هوایي اډو نه پروازونه وکړل، او د متحده ایالاتو قواو یې هم ملاتړ کاوه. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په پاریس کې د حملو پړه د داعش په غاړه اچولې وه، او د یو سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی و. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د متحده ایالاتو قواو د سوریې په شمال کې د عربانو هغه ائتلاف ته وسلې استولې دي چې د داعش په خلاف په سیمه کې جنګیږي.
په فرانسې کې نن په څلورمه ورځ هم په زرګونو پولیس د پاریس د ښار شاوخوا ځای په ځای شوي دي. همداراز فرانسوي مفتشین د هغه مشکوکو ځانوجونکو د خپلوانو نه پوښتنې کوي چې شکیږي د جمعې په برید کې لاس لرو. د نړۍ د کاتولیکانو عیسایانو مشر پاپ فرانسیس یو ځلې بیا د پاریس ټیررستي بریدونه غندلی دي. هغه ویلي چې دا د مذهب سپکاوی دی چې تشدد، نفرت او د خدای په نامه دا ډول جنایت ترسره شي. پاپ فرانسیس خپلو پیروانو ته په واټیکان کې وویل چې دې د بریدونو وحشت حق پک کړی دی. هغه وویل چې موږ حیران یو چې څنګه د یو انسان زړه دومره سخت شي چې دغسې ویرونکې پیښې ترسره کړي. هغه وویل چې تشدد او نفرت د انسانانو مشکل نه شي حل کولی. هغه زیاته کړه چې د خدای د نوم استعمالول د دغسې پیښو د توجیه کولو لپاره مقدساتو ته توهین دی. د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن د دوشنبه پورز امریکا ته پنځه ورځنی سفر کوي. هغه بعد د دې سفر په موخه د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د سیمې د امنیت په برخه کې پیښ چیلنجونه او په خاصه توګه د افغانستان د سولې پراسه د هغه د سفر اجنډا ده. ویل کیږي چې جنرال راحیل شریف به د امریکا د پوځي مشرانو او د سی آی اے د مشر سره هم ملاقات وکړي. په دې برسره جنرال راحیل شریف به د امریکا د ولسمشر د مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر اش کارټر سره ملاقات وکړي. پاکستان شاخوا اتلس میاشتې مخکې په وزیرستان کې د ترګرو په خلاف د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 3500 سوال وجلی دي. ویل کیږي چې راحیل شریف په د خپل سفر په موخه د افغانستان پاکستان په سرحد باندې د وسوالو د فعالیتونو په خلاف په ګډه د پیاوړي اقداماتو په ضرورت باندې خبرې کوي. د لبنان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونو 9 کسان نیولي دي چې زیاتره یې د سوریې دي. په دغو شک دی چې د ټیرورېستي بریدونو په پلان کې شامل دي چې د تېرې اونۍ دوه بمی بریدونه هم پکې شامل دي. په دغه کسانو دا تور دی چې لبنان ته سخت دریزه کاچا کوي. د کورنیو چارو وزیر نوهاد موچانوک د یکشنبه په ورځ د دغو کسانو د نیولو اعلان کړی و. د روزي لمخې د بیروت ښار په جنوب کې ځانمرګي بریدونه وشول چې 34 کسه پکې وجلې شول او د 200 زیات پکې زخمیان شول. هغه زیاته کړه چې برید کوونکو پلان لرلو چې رسول اعظم په روغتون برید وکړي چې د حزب الله د پاره یې چارې په مخ وړل کیږي، خو د سختو امنیتي ترتیباتو وروسته دغه پلان یې بدل کړو. د جرمني دفاع وزیر هغه فکر رد کړی دی چې ټیررستان د مهاجرینو په شکل اروپا ته رننوزي. اروپایي چارواکو وروسته په دې اندېښنه ښوولې چې په پاریس د یو برید کوونکي د مړي تر څنګ یو پاسپورټ پروت و چې تېره میاشت یونان او بالکان په لاره کې استعمال شوی دی. اوسالون درلون پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې د مهاجرینو بحران د ټیررزم د خطر تړاو ورکول غلط دي. هغه وویل ټیررزم ډېر منظم وي، هغې ته په کار نه وي چې د مهاجرینو د راتګ د لارې خطرونه وګالي چې ځینې وخت په سمندر کې ژوند د خطر سره مخ کوي. د یوکراین یو سرتېری وژل شوی او اووه نور په دغه هیواد په ختیځ کې په حکومت د ځواکونو او د روسیې په لوجه د غوښتونکو ترمنځ په جنګ کې زخمي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه هم د اوربند موافقه شوې خو بیا هم جنګ زور اخیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وای په کار ده چې د سیمې هیوادونه په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا یو ځای عمل کول غواړي او که انزوا خوښوي. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي چې په کار ده چې د سیمې هیوادونه دا پریکړه وکړي چې د ورپېښو ګواښونو پر وړاندې یو ځای عمل کوي او که هغوی انزوا په لور سي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وایي چې تر کومه چې دی ویني د سیمې هیوادونه د انزوا په لور روان دي. ښاغلي کرزی ویل هغه څه چې موږ په دغه پړاو کې وینو یوه ډېره جدي انزوا ده چې له بده مرغه د هیچا په ګټه نه ده. حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د امریکا ختیځ لویدیز انسټیټیوټ په ملګرتیا د افغانستان د بهرنی چارو په وزارت کې افغانستان سره د سیمې د هیوادو د سیاسي او اقتصادي همکاریو یو کانفرنس ته د وینا په وخت ویل چې کوم بهرنی جنگیلي چې په افغانستان کې د افغان حکومت په خلاف په جګړه بوختي افغانستان یې هدف نه دی، بلکې د خپل نړیوالو اهدافو لپاره جګړه کوي.
If you look at the problems in Afghanistan, what you have now is terrorism.
خاغلی کرزیول کچی تاسو د افغانستان ستونزو ته وکټنه وکي، هغه دازا چی تروریزم له مختلفو تروریستي ډلو څخه منشأ اخلي چې د القاعده څخه دیولي داعش د ختیځ ترکستان اسلامي خوځښت د ازبکستان اسلامي غورزنګ او نور ډلې پکې شامل دي. دغه ډلې په افغانستان کې جګړه کوي، خو دغه ډلو د پاره افغانستان هدف نه دي. د ډیرو دغه ډلو اهداف سیمیز او نړیوال دي چې هغوی تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت معین د مثال په توګه د کندوز ولایت روسي د خطو یادونه وکړه، ویل چې په دغه جګړه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د 1300 څخه زیاتو بهرنیو جنگیرو جګړه کوله. حکمت خلیل کرزی په خپل سرګندونو کې د افغانستان د ګاونډیو سره د اړیکو په حق هم خبرې وکړې، ویل چې افغانستان نړۍ کې د نورو ګاونډیو هیوادو پرتله د ترکمنستان سره ډېرې ښې دي. هغه ویل چې بله میاشت به د ټاپي د ګازو د نلیکي پروژه عملا پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین ویل چې د دغې پروژې 50% پانګه به د ترکمن ګاز شرکت او پاتې 15% به افغانستان، پاکستان او هندوستان برابره کړي. حکمت خلیل کرزی پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په باب د خبرو په وخت ویل چې افغانستان له دغه هیوا څخه ورته عمل نه دی لیدلی.
د افغان ګورنمنت هاز ټرايډ اون ویریس لیولز have invested extensive amount of political capital
هغه لیکل دیول افغانستان حکومت په بیلابیل کچو حاسه کړی او دغه اړیکو په برخه کې په لوی کچه سیاسي پنګونه کړی ده خو له بل مرغه له مقابل لوري مونږ ته ورته عمل نه دی په سرګو شوی خغلی کزي د افغانستان او پاکستان د ولسونو او په ځانګړي ډول د سوداګرو ترمنځ اړیکې کې ډیر نږدې وبللې ویل چې ایران او نورې ګوانډي هیوادو سره هم د افغانستان اړیکې خې دي خو هغه د ازبکستان سره د افغانستان اړیکې ډیر سړی وبللې په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي چې دوی نه غواړي چې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې د پل په توګه ونډه واخلي بلکې غواړي چې د برېښنا او سیمې د نخلولو په برخه کې د پل په حیث کار وکړي د افغانستان د سوداګرۍ سنوي د خوني چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو زمينه برابر شوې ده او دوی کولای شي چې په دې برخه کې د سیمې له هیوادو سره پوره همکاري وکړي د امریکا د نیویارک په ایالت کې د ختیز او لویدیز د انسټیټیوټ عملیاتي مدیر جیمز ایل کرینټن ویل چې هغه پرمختګونه چې 2003 کال را پدې خو په افغانستان کې رامخته شوې دي باید وساتل شي او لا ورته وده ورکړل شي د خالي کرینټن په وینا افغانستان باید د سیمې له هیوادو سره ونښلول شي او د سیمې هیوادونه دي د اقتصادي پرمختګ لپاره زمينه برابر کړي
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري د قندهار د ولایت په څلور ولسوالیو پنځوي جېړي میوان او شولي کوټ کې د پولیو ضد کمپاین اپیل شوې ده په دغه ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو لامل ځینې ماشومان د واکسین کول نه پاتې شو د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر نظر محمد نظری لاشنا را دې سره خبرو کې ویل چې د غورک د ولسوالیو په مرکز کې د ځمکنۍ او ماينونو د موجودیت په وجه درې زره ماشومان د وقایې کېدو نه محروم پاتې چې ودی په مکرای زمنګ خبريال عزیز الله پوپل ریپورت تا
نن کندهار کې په څلور ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین شروع شو دا د څلور ولسوالیو د منی له هغه ملي کمپاین څخه استثنا وی کنه له هغه کمپاین څخه پاتې شوی وی چې نن د واکسین کمپاین پکې شروع شو
دا د ملي کمپاین پوری مربوط و چې بعضی مشکلات موږ درلودل په هغه سبب پاتو نن عملا په څلور ولسوالیو کې کمپاین رسمن شروع شو
دا مشکلات کې لرنی کې واضح سي کوم مشکلات و او په ځمن کې هدف څونه دی څونک شنیان په دغه ولسوالیو کې دی چې دا به د پولیو پر ضد باندې وخی کیږي
دا تقریبا په څلور ولسوالیو کې یو لکو دو جیر زره یا یو جیر تقریبا مس کوشنیان موږ په څلور ولسوالیو کې لرو صرف په بعضی مشکلات په خپل د طالبان له خوا هغه مقدمه تغییرات او تبديلات لرود او مستصور دي وخت راکې چې موږ خپل تقرر او مسولین وټاکو بیا خپل تاسې کمپاین شروع
په تیر کمپاین کې د غورک ولسوالۍ ځینې ساحې پاتې وي د ارغسان ولسوالۍ ځینې ساحې پاتې وي او په ځینو نورو برخو کې هم مشکلات و د روان جنگ او ځکنیو مانو لکبله هغه ساحې څو تر پوشش لاندې راغلي دي البته د پولیو د واکسین تر پوشش لاندې او په ځمن کې اومده مشکل لا هم چی شي دي چې د کمپاین په وړاندې باندې تاسې خاند غني
د فعال جنگ یا مینو نه وي مو همیشه زموږ ټیمونه چې په هر ساحه کې کده دولت په ساحه کې کده طالبانو ساحه کې مشکلات موږ نه لرو ټول د کلی خلکو ملا امامانو مشران په دې پروګرام کې زموږ سره مرسته کوي دغه هم د ارغسان هم د شولي کورد درې کل سره کور شوی دی یوازې د غورک مرکز د ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې د مینو د خاطر ټیم نسیتلای چې حالت د ماشومان ته واکسین ورکړي
اومده مشکل چې تاسو بیا بیا یاد کړی دی هغه د دې چې لاس په سره په دې حوزه کې کوچنیان د واکسین له پوشو څخه پار کمپاین کې پاتې کیږي روان جنگ هم ځکه نه مینو نه یو بل مشکل دی چې پر دې باندې زفوالې راوسی دي مجبوری اوس کګسان او کوشنیان چې د پولیو ضد کمپاین کې محروم پاتې کیږي د دې کې دا د وسونه دي چې شکلیز یادونه کوي
موږ یو مثال ووځ درته وایم چې په کندهار په شهر کې موږ د کمپاین وروسته د مبلغینو په واسطه 3 ورځې د کمپاین وروسته موږ د پاتې ماشومان واکسین کړ چې تقریبا 200 نفر ته ورسېدل نو هم چې نن په هر ولسوالۍ کې ان شاء الله بیا هم موږ نظر و تیر کال ته موږ موافقه یو موږ مسکوشان ډیر کم سوی تقریبا شپته الهاب یا فیصد در پروش کار سرش کار زموږ مسکوشان کم سوی
تاسو تازه د پاکستاني طرف سره د پولیو پر موضوع باندې وناس هم دلوده دغه ناسته چیرې وسو او کله نه کې د جزئیات هم واضح
دي دا ناسته په چمن پر بازار کې وسوله د سټامیټر چتر لاندې موږ بعضی مشکلات د مخه دې ته پیشنهاد کړی و اوس چې موږ ورالو دی واقعنا دوه ټیم یو په نشکې چې شوراباک سره متصل دی یو بل په ګرځنګل کې دی کراس وړ ټیمونه انتخاب کړی و او دغه پنځه یا وکړي چې موږ ودی ته په ګوته کړی چې ساسي د خوالي هغه دی کور کړی و تا کورې چې موږ ته وویل چې موږ دوه نو ماشومان ته په دا تیرم کې واکسین ورکړی دی
سلامتی لري ما
شکر جوړ
دا واشنگتن دی دلته د ماخوستن و بجې او اته څلوېښت دقیقې دي. د افغانستان د تجارت د وزارت مرستیال مزمل شینواری وای چې افغانستان د تجارت په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره ټول شرطونه پوره کړي دي. مزمل شینواری دغه خبره د امریکا غږ آشنا رادیو له همکار سره په واشنگتن کې د یوې مرکې په ترڅ کې کړې ده. پام وکړئ مرکې ته.
غواړم پوښتنه ستاسو د سفر نه پیل کړو. سفر مو په کوم اړه و او چا سره ملي د کاتو؟ دا چې افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په نږدې راتلونکو کې ترلاسه کړي، څه خبرې مطرح شوې، څه وویل شو او د غړیتوب کار تر کوم حده پورې رسیدلی؟
ډېره زیاته مننه. زمون سفر دلته واشنگتن ته د امریکا د تجارت د وزارت په دعوت باندې وو چې په دې پروسې کې منګه د مختلفو ادارو سره چې هغه موږ سره تخنیکی مرستې لري په نورو بخښونو کې چې افغانستان سره کومک کوي زیاتره په غي مسایلو باندې ورسره جلسې لرو په عین وخت کې د سټانډرډونو یو کمیټه ده چې د هماغې په اساس باندې موږ دلته پروګرام لرو چې د منځنۍ آسیا ملکونو کارمندان هم راغلي چې هغوی سره شریکه او چې موږ څنګه کولی شو چې د تجارت او په نورو بخشونو کې دغه لازم سټانډرډونو په همکارۍ سره بحث وکړو. دویمه مسله د افغانستان د نړیوال تجارتی سازمان د عضویت اخیستلو او د هغې نه وروسته څه کومکونه په داخل د افغانستان کې چې د هغه ملکونو نه چې موږ سره کومک کوي امریکا تر ټولو زیات کومک کوي، نو په دې اساس باندې د هغه تعهدات چې موږ په نړیوال تجارتی سازمان کې کړي دي د هغې د تطبیق دپاره موږ سره څومره مرستې کولی شي، او هغه پروګرام چې د افغانستان د الحاق د پروسې نه وروسته چې موږ یې پر مخ بوځو، ځکه دا پروسه آغاز د چې کله د یو کار ولې تطبیقي وروسته راځي چې په هغې کې موږ زیاتره همکاریو ته ضرورت لرو چې د امریکا متحده ایالات په دې کې موږ سره همیشه همکاري کړې ده او موږ د دې امید لرو چې په راتلونکي کې هم همکاري ولري. د ډبلیو ټی او پروسه چې یو د مهمو پروسو نه ده ډیره سخته و، تقریبا موږ په 2004 کال کې دغه پروسه شروع کړې و چې د ډسمبر په 2004 کې موږ د ناظر په حیث باندې دغه ته ومنل شو. دا غي نه وروسته موږ مذاکرات شروع کړل چې 15 د ورځ موږ عمومي مذاکرات او د نهو ملکونو سره زمنګ دوه طرفه مذاکرات چې پاغي کې امریکا، اتحادی اروپا، کاناډا، ناروی او همدغه سنور نه ملک دي چې هغه سره موږ دوه طرفه مذاکرات درلودل، چې خوشبختانه زیاتره دغه کارونه موږ تر سره کړ او داغي نروسته باید د ټولو اعضا او چې په نړیوال تجارتی سازمان کې دي داغي د طرف نه باید دا منزور شي. دغه بسته چې پاغي بسته کې د افغانستان تعهدات دي، د افغانستان اقتصادي وضعیت دی او اعظمي تعرفي چې زمنګ په وارداتو باندې موږ تعین کړی دی هغه باید منزور شي، او تجارت په خدماتو کې او ترغی تر څنګه د قوانینو یو بسته ده چې موږ څلرش قوانین لرو چې هغه باید تصویب شي، دغه ټول د آزادو طرف نه باید تصویب شي. د دین وروسته چې هغه په 11 د نومبر باندې په جنیوا کې ټولو موافقه وکړه، په 11 د دسمبر باندې چې د ڈبلیو ٹی او د تجارت د وزیرانو چې هغه اوچترین لیول دی په ڈبلیو ٹی او کې چې تصمیم نیسی، د هغه جلسه په نیروبی کې ده چې په هغه کې به رسمان د افغانستان په عضویت باندې به رای گذاری کیږي، چې دغه موافقه چې په 11 موشه تقریبا د هغه ابتدا ده چې ټول په دې موافق دي، او د افغانستان د طرف نه به د افغانستان محترم اجرائیه رئیس د په 11 د دسمبر باندې به دا رسمان امضا کوي. کله چې امضا شو دغه پروسه به راځي حکومت کابینه باید تصویب کړي دغه ټول بسته، او د هغې نه وروسته پارلمان د افغانستان باید تصویب کړي په شپږو میاشتو کې دننه. چې په شپږو میاشتو کې دننه موږ به دغه پروسه باید تکمیل کړو چې منحیث د قانون شي د افغانستان دپاره، او د هغې نه وروسته چې کله تصویب شو د پارلمان نه رئیس جمهور ته وشي که بیا به موږ یو میاشت اطلاعیه ورکو د نړیوال تجارتی سازمان ته، یو میاشت وروسته به موږ مکمل عضو شو په نړیوال تجارتی سازمان
بیا به عملی ګامونه اخلي. یو موضوع بل تاسو وایئ چې څو برخو کې چې دا خبرې شوي دي، ځینې تعهدات شوي دي چې افغانستان کولی شي د نړیوالو سره کوم تجارتي یا سوداګریز اړیکې چې لري د هغوی غوښتنې په ځای کې او په ځینو مواردو کې تعهدات نه دي کړي ورسره، دغه ارتباطات پس د غړیتوب د اصل اولو نه یوازې په دې برخه کې د وارداتو صادراتو په برخه کې دي کنه د پانګونې په برخه کې، یا هغه څه چې افغانستان لري لکه معدنونه چې ناسپړلي پاتې دي په دې برخه کې چې د افغانستان لویه پانګه ده او تر اوسه پورې کار پینې دی شوی، دغه برخه کې یا د زراعت د ماشینري کولو یا نورو برخو کې څه خبرې مرسته کولی شي کنه؟ د غړیتوب
ډیره زیاته مرسته کوي. زمونږ هدف د دې پروسې نه زیاتره داری سره د دې چې نوم د تجارت نړیوال سازمان دی، ولې تجارت تر هغه وخت پورې نه ترسره کیږي تر څو چې سرمایه ګذاري یا پانګونه ونه لري. د پانګونې دپاره باید لازم شرایط موجود وي تر څو موږ وکولی شو چې خارجي پانګونه جذب کړو افغانستان ته. خارجي پانګونې دپاره اساس دا دی چې هر پانګوال چې راځي او ملک ته هغوی ګوري چې آیا دغه ملک د نړیوال تجارتي سازمان عضویت لري که نه لري. کله چې معلوم شي چې لري، ولې دې ته ګوري؟ ځکه اساس د نړیوال تجارتی سازمان دا دی چې باید ته قوانین ولري، خارجي پانګونه باید محفوظه په هغې ملک لحاظ د قانوني او لحاظ د فزیکي. زموږ مشکل امنیت دی داخل د افغانستان کې، ولې قانوني ستونزې باید موجود نه اوسي؟ چې قانون کې باید هلته داسې مسایل نه اوسي که یو کس راشي یو سبا غواړي خپله پانګونه د افغانستان نو باسي چې هغه د پاره کوم موانی وسی
نو تاسو په دې ناسه کې د قانون د تطبیق او د امنیت څه تضمین درلوده
د امنیت الته بحث نه کیږي ځکه بحث زیاتره تخنیکی دی چې په هغه کې موږ د پاره ملزمي دي چې په امنیت کې بهتري راشي ولې زیاتره په قانون د تطبیق کې و په دغه مسایلو کې تعهدات د افغانستان دادی چې دغه څلرش قوانین چې د تجارت او د پانګونې پورې مربوط دي د دې تطبیق باید وشي او د عامه په اساس باندې موږ خپل پروسیجرونه جوړ کړو بل مسله په کې دا ده چې د معدنو په بخش کې ما درته ویل چې 300 قلمو کې موږ هیڅ تعهد ورنک چې باقي کې زیاتره د معدنو بخش دی چې حکومت څه پالیسی وو څو مسائل دي چې عموما اصول دي د نړیوال تجارتي سازمان چې هغه باید په نظر کې ونیسو خارجي پانګوال او داخلي پانګوال باید هغه سره یو رقم معاملې وشي څه تفاوت پکې نه وسی چې دا خارجي دي یا دا داخلي دي دویم مسله چې مسله دا چې امتیاز یو ملک ته ورکې ټول ملکونو ته ورکې په نړیوال تجارتي هغه کې چې دې ته ام اف ان یا موست فیور نیشن استلا راځي دریم مسله چې ام د خپل داده متابیز ده څلورم مسله په دغه بخښونو کې چې کوم تعهدات کې ځنې تعهدات چې حکومت نشي کولای چې سمدستي تطبیق کړي روسته د الحاق نه دا غي د پاره یو وخت غواړي مثال په توګه مونږ وایو چې د معدنو په بخش کې په قانون د معدنو کې یو څه تعدیلات باید راشي په غي د پاره مونږ وکاله وغوخته دي چې وس مونږ چون اماده دي ته نه وکاله پورې مونږ دا کار کوي وکاله روسته دا تعدیلو نو په دې اساس باندې چې هغه ستونزې چې مونږ په دې پویګو چې فعلاً نشو حل کوله دا غي د پاره مونږ وغوخته دي چې د 15 تر وکاله نه دي
اوس ته مهمو خبرونو سرټکی د فرانسي جټ الوتکو د امریکا په ملاتړ پر رقی کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې بمباري کړې دي او د هغو یو لوی مرکزي تباه کړې دي د فرانسي د پوز ویاند ویلې دي چې په دغه عملیاتو کې لس جټ الوتکو کې وکارول شوې چې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو شل بمونه غورځولې دي په فرانسي کې په زرګونو پولیس ته پارسته خار شاوخوا ځای په ځای شوې دي د نړۍ د کاتلکانو عیسایانو مشر په فرانسیس یو ځلی بیا د پاریس ټیرریسټي بریدونه په سختو ټکو غندلی دي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن د دوشنبه په ورځ امریکا ته 15 ورځنی سفر کوي هغه به د دې سفر په موخه د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي د سیمې د امنیت په برخه کې پیښ چیلنجونه او په خاصه توګه د افغانستان د سولې پروسه د هغه د سفر ایجنډا ده ورکیږي چې جنرال راحیل شریف په د امریکا د پوځي مشرانو او د سی آی اے د مشر سره هم ملاقات وکړي د لبنان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونو 9 کسان نیولي دي چې زیاتره یې د سوریې دي په دغه شک دی چې د ټیرریسټي بریدونو په پلان کې شامل دي چې د تیرې اونۍ 2 بمی بریدونه هم پکې شامل دي په دغه کسانو دا تور هم دی چې لبنان ته سخت دریځ کاچا کوي د جرمنی د دفاع وزیر هغه فکر رد کړی دی چې ټیرریسټان د مهاجرینو په شکل اورپا ته ننوځي اروپایي چارواکو وروسته په دې اندېښنه خولې چې په پاریس د یو برید کوونکي د مړي تر څنګ یو پاسپورټ پروت و چې تېره میاشت د یونان او بالکان په لار کې استعمال شوی دی د یوکراین یو سرتیری وژل شوی او و نور په دغه هیواد په ختیځ کې حکومت د ځواکونو او د سوریې په لوجو د غوښتونکو ترمنځ په جنګ کې زخمی شوی دی دا په داسې حال کې ده که څه هم د اوربند موافقه شوې خو بیا هم جنگ زور اخیستی دی او پرون د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې 12 طالب وسلوال وژل شوي دي
د موسم حال نن د دوشنبې په ورځ د کابل او د افغانستان د سوخلونو د هوا حالات د سانتی ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14.2 په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14.3 په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 18.6 په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 14.8 په غزي کې د تودوخه لوړه درجه 10.4 په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 13.3 په خوست کې تودوخه لوړه درجه 18.2 په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 14.1 په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 9.0 په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه -3.0 درجه -11 په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه شپږش او ټیټه لس درجه او په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه شپږس او ټیټه منفي دوه درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.